السلام علیکم د ماسپخین 2 بجې دی زه رضوان مرادم او دا هم د ازادي رادیو یو بل یو ساعت خبرونه دا خبرونه د امان الله امرسي په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او په کوره چې د کابل په استیناف محکمه کې وی سرچینه تایید کړه چې د فرخوندې د قتل په قضیه کې د محکومو کسانو په جزا کې د پام وړ کمواله راغله ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستانی ځواکونو لخوا د پکتیکا ولایت په سرحدي سیمه کې د تاسیساتو د جوړولو په تړاو په کابل کې د پاکستان سفیر احضار کړ. دا نړۍ په خبرونو کې راغلی چې تونس چارواکو 12 کسان په هغه برید کې د لاس لرلو په تور نیولي چې ګڼ شمېر بهرني سیلانیان یې وشل. سویسی چارواکي وایي متحده ایالاتو د فوټبال د نړیوال فدراسیون د هغو وو چارواکو د استرداد غوښتنه کړې ده چې په تېره مې میاشت کې په زیوریخ کې نیول شوي دي. خو په سر کې د افغانستان د دې سات مهم خبرونه چې صفی الله ستانکزی وړاندې کوي.
سلام د خبرونو سره ټکی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د پکتیکا په برمن ولسوالۍ کې د پاکستاني عسکرو د مخترتلو او حملو په خاطر دغه هیواد سفیر احضار کړ. د کابل استیناف محکمې د فرخوندې د وژنې په دوسیه کې په اعدام د څلورو محکومو شویو کسانو سزا 20 کاله بند ته اړولې او د کابل امنیتي چارواکي وایي په تېرو دوو اونیو کې د بېلابېلو جرمونو په تور څه باندې 100 کسان نیولې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د پاکستانی عسکرو د مخترتلو او حملو په خاطر دغه هیواد سفیر سید ابرار حسین وروغوښت. د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی نن ازادي راډیو ته وویل چې د دغه وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی د پاکستان له سفیر سره په خبرو کې د افغانستان په خاوره د پاکستاني عسکرو حمله د اصولو خلاف او ناوړه کار وباله. د ښاغلي مستغنی په خبره په دې لیدنه کې د پاکستان سفیر ژمنه وکړه چې دا ستونزه به هرومرو له خپلو چارواکو سره شریکوي. تېره ورځ په پکتیکا کې د برمل پولیس والی کې افغان او پاکستانی ځواکونو نښته وکړه چې پکې یو افغان پولیس ووژل شو. د کابل استیناف محکمې د فرخوندې د وژنې په دوسیه کې په اعدام د څلورو محکوم شویو کسانو سزا 20 کاله بند ته اړولې ده. د دې محکمې یو مسؤل د نوم د ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې همداسې شنبه یاد محکمې دا پریکړه کړې ده. اخوا د فرخوندې د وژنې حقیقت موندونکي کمیسیون دا پریکړه غیر عادلانه بولي او وایي چې باید ټول جزئیات له رسنیو سره شریک شي. د فرخوندې د وژنې په تور اوس لوښتنه نیول شوی چې ابتدایي محکمې څلور کسان په اعدام، اته په 14 کاله بند، 11 پولیس هم په یو کال زندان محکوم کړل او پاتې کسان د کافي اسناد نشتوالی په خاطر خوشی کړی شول. او وشت کله نفر خونده د تیر کال د هوت په میاشت کې د قران پاک د سوزولو په تور دی او شمیر خلکو له خوا وجل شو او بیا یې جسد ته اور واچول شو. د کابل امنیتي چارواکي وایي په تېرو دوو اونیو کې د بېلابېلو جرمونو په تور څه باندې 100 کسان نیولي دي. د کابل امنیه قمندان عبدالرحمن رحیمی نن خبریالانو ته وویل چې دا کسان په کابل ښار کې په بېلابېلو ناحیو کې نیول شوي او پکې په تروریستي اعمالو، غلا او وژنو تورن کسان شامل دي. د ښاغلي رحیمی په خبره د کابل پولیسو په خپلو عملیاتو کې همدارنګه سلګونه کیلوګرامه نشایي مواد هم نیولي دي. خو د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي په کندوز کې د وسلو د انتقال په تور دوه کسان نیولي دي. دغه ریاست په مطبوعاتي اعلامیه کې چې نن خبره شوې راغلي دا کسان د راکټ له څو مرمۍ او یو اندازه نورو مهماتو سره د امنیتي منصوبینو په یو لړ عملیاتو کې نیول شوی دی. او د بغلان امنیتي چارواکي وایي په دغه ولایت کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد تصفیوي عملیات پیل کړي دي. د بغلان امنیه قمندان عبدالجبار پردلی ازادي راډیو ته وویل چې د عملیات نن سهار پیل شوی او تمه ده په نتیجه کې دغه ولایت ځینې سیمې د مخالفینو له وجوده پاکې شي. په بغلان کې د عملیات په داسې حال کې پیلېږي چې په ګاونډي کندوز ولایت کې سختې جګړې وشوې او په نتیجه کې ځینې سیمې د مخالفینو لاسته ورغلې. د افغانستان مربوط مهم خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه تر لنډې د مور سازمان همکار احمد تکل وړاندې کوي.
سلام. یو پاکستانی مقام وایي په پاکستان کې د القاعده شبکې مشر په هغو څلورو وسلوالو کې شامل دی چې په پنجاب کې د پولیسو په برید کې ووژل شول. د پنجاب د کورنیو چارو ایالتي وزیر شجاع خانزاده د القاعده شبکې دا مشر یوازې د ابدالي په نوم یاد کړ. هغه کس چې وسلوالو ته به یې دستور ورکاوه او دې ډلې ته یې لارښوونه کوله په پاکستان کې د القاعده شبکې مشر او د هغه نوم ابدالي و. د چهارشنبه په ورځ د پنجاب په فیروزواله خارګوټي کې د پاکستاني ځواکونو په عملیاتو کې دوه نور وسلوال هم ټپیان او ونیول شول. چارواکي همداراز وایي د کلاشنکوفونو، راکټ لانچرو او انتحاري واسکټونو په ګډون په زیاته اندازه وسلې او مهمات هم ضبط کړي دي. د تونس چارواکي وایي 12 کسان په هغه برید کې د لاس لرلو په تور نیولي چې د ګڼ شمېر برتنوي سیلانیانو په ګډون 8 کسان پکې ووژل شول. د تونس د پارلماني اړیکو وزیر لازهر اکریمی تیر شپه خبریالانو ته وویل پولیس لا هم د هغو دوو کسانو په لټه کې دی چې په لیبیا کې د افراطي وسلوالو په کمپ کې د سوس ښار پر تفریحي سیمه له برید کوونکو سره یو ځای روزل شوي دي. د تېرې جمعې ورځې د دې برید مسؤلیت اسلامي دولت ډلې منلی. په دې حمله کې یو تونسي محصل د سمندر پر غاړه په هغه سیمه کې چې بهرني سیلانیان د تفریح لپاره ورځي بې درېغه ډزې وکړې. برید کوونکی په خپله وروسته د پولیسو په ډزو ووژل شو. په تېره مارچ میاشت کې دوو وسلوالو د تونس په بردو موزیم کې یوویشت کسان په ډزو ووژل او وروسته په خپله ووژل شول. اکریمی وویل د باردو او سوسا برید کوونکي د هغې ډلې غړي دي چې په لیبیا کې روزل شوي. د سوسا د حملې په وژل شویو کې د لږ تر لږه اته ویشتو برتانویانو او د اروپا د نورو هیوادونو د اتباعو مړینه تایید شوې. سویسی چارواکي وایي متحدو ایالاتو د فوټبال د نړیوال فدراسیون د هغو اوو چارواکو د استرداد غوښتنه کړې چې په تېره مې میاشت کې په زیوریخ ښار کې نیول شوي دي. د سویس د عدالت فدرال دفتر نن په یو بیان کې وویل چې د زیوریخ پولیس به اوس دا اوو چارواکي د دوی د استرداد د غوښتنې په اړه محکمې ته راغواړي او وروسته به دوی یا د دوی وکیلانو ته د دې غوښتنې په وړاندې د ځواب لپاره څوارلس ورځې مهلت ورکړي چې دا مهلت د نورو څوارلس ورځو لپاره هم اوږدېدای شي. بیان زیاتوي چې په دې اړه وروستۍ پریکړه ښایي څو اونۍ وخت ونیسي. متحدو ایالاتو دا غوښتنه د هغو څیړنو پر بنسټ کوي چې د فوټبال په نړیوال فدراسیون کې د څه باندې سل میلیونه ډالرو په ارزښت د بډو اخیستو د ادعاو په اړه یې کړې ده. ویل کیږي چې د فساد په دې قضیو کې د فدراسیون جګپوړي چارواکي هم لاس لري. او وروستی خبر، هغه برتانوی چې د دوهمې نړیوال جګړې په پیل کې په چک جمهوریت کې سلګونه یهود ماشومان د نازی جرمني له سرتیرو څخه وژغورل د یو سلو شپږو کلونو په عمر مړ شو. نیکولاس وینټون برتانوی تبه و چې پلار او مور یې یو جرمن او بل یهود و. نوموړی د لندن د ونډو یا اسهامو د شرکت ځوان کارکوونکی و چې د نازی جرمني تر ولکې لاندې د هغه مهال چک سلواکیا ته ولاړ او له هغه ځایه یې په 1909 کال کې 1909 ماشومان چې اکثر یهود و په یو اورګاډي کې لندن ته انتقال کړل او په دې توګه یې د یهودانو د تجمع کمپونو ته د دې ماشومانو د لیږدولو مخه ونیوله. یو بل اضافي اورګاډی هم د 1909 کال د سپتمبر د درېیمې نیټې لپاره په هغه ورځ چې برتانیا د جرمني پر ضد د جګړې اعلان وکړ پلان شوی و. خو دا هغه مهال و چې پولې بندې شوې وې او د دې اضافي اورګاډي 250 ماشومان بیا چا ونه لیدل. ګمان کېږي چې دوی به د هالوکاست یا د یهودانو د ډله ییزې وژنې په ترڅ کې وژل شوي وي. وینتون ته د دې هڅې په خاطر د انګلیسي شنلر نوم ورکړل شو. دا د جرمني صنعتکار آسکار شنلر نوم ته اشاره ده چې د جګړې پر مهال سلګونه پولنډي یهودي ماشومان د نازی سرتیرو له منګولو وژغورل. د وینتون د کورنۍ غړي وایي چې نوموړي پرون چهارشنبه د لندن د لویدیز په یو روغتون کې په آرامه سا ورکړه. دا خبرونه
له ازادي راډیو مو د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واوریدل. د کابل په استیناف محکمه کې یوې سرچینې ازادي راډیو ته تایید کړه چې د فرخوندې د قتل په قضیه کې د محکومو کسانو په جزا کې د پام وړ کمواله راغله ده. په همدې حال کې د فرخوندې د قضیې د حقیقت موندنې کمیسون غړي وایي چې په دې اړه دوی اندېښنه لري.
ولې ابتدایا محکمه اعدام او دوم محکمه ورته شل کاله قید؟ آیا عدلانه وه که نه وه؟ آیا دا کوم فشار د مجرمینو د کورنیو د حامیانو له طرفه او که نه؟ دا عدلانه وه.
د بهرنیو چارو وزارت د پاکستانی ځواکونو لخوا د پکتیکا ولایت په سرحدي سیمه کې د تاسیساتو د جوړولو په تړاو په کابل کې د پاکستان سفیر احضار کړ. په روانه خبرونه کې دا هموري چې په پروان کې د وسلو د وی ډیپو له جوړېدو وروسته د سیاسي او جهادي مشرانو ناستې د ولسي جرګې د غړو او کارپوهانو بیلابیل عکس العمل نه پارولې.
اگر اشخاص چې په افغانستان کې غیر قانوني صلاح توزیع کوي او یا چوروک چپاول کوي او هغه اشخاص چې د پاکستان د پولو را اوړي او داس کوي د افغانستان په سرتیر باندې دواړه یو شی دي.
په میدان وردګ کې د امنیتي وضعیت په اړه هم په همدې خبرونه کې اوري او د غراز د نورو ریپورتونو سربیره د ایران موضوع هم تعقیبو. د خبرونه په دوهمه برخه کې د لوبو میدان او کور کلی ونیس پروګرامونه خبرېږي. ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې په ډیر واضح ډول اوریدلای شي. د کابل په استیناف محکمه کې یوې سرچینې تایید کړه چې د فرخوندې د قتل په قضیه کې د محکومو کسانو په جزا کې د پام وړ کموالی راغلی دی. بلخوا په دې قضیه کې په اعدام د یو محکوم شوي مدافع وکیل وایي چې دا فیصله د تیر سه شنبې په ورځ د استیناف محکمې په یو سري جلسه کې شوې ده. په همدې اړه د ازادي راډیو په روانو خپرونو کې موږ هڅه کوو چې تاسو ته وروستی حال درکو او په دې اړه تاسو د فرخوندې د قتل د قضیې په باب وروستي جزئیات هم درسره شریک کړو. خو تر هغې مخکې یو بله موضوع تعقیبوو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستاني ځواکونو لخوا د پکتیکا په سرحدي سیمه کې د تاسیساتو د جوړولو په تړاو په کابل کې د هغه هیواد سفیر اظهار کړ. د دې وزارت ویاند د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزي په دې اړه د افغان حکومت اندېښنه سید ابرار حسین ته څرګنده کړه. نسیم شفق په رپورټ لري.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په انګور اډه کې د پاکستاني ځواکونو لخوا د تاسیساتو جوړولو او پر افغان سرحدي پولیسو د حملې له امله په کابل کې د هغه هیواد سفیر احزار او خپل اندېښنه او اعتراض ورته وړاندې کړ. د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دې وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزي د پاکستان له سفیر څخه غوښتي چې هیواد یې باید په انګور اډه کې د تاسیساتو له جوړولو ډډه وکړي. ښاغلي مستغنی څرګنده کړه چې په کابل کې د پاکستان سفیر سید ابرار حسین ژمنه کړې چې په دې اړه به له اسلام آباد سره خبرې وکړي او دا ستونزه به ډیر ژر حل شي.
د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال څرګنده کړه چې د پاکستاني ځواکونو دا ډول اعمال د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د پیاوړتیا او پراختیا په برخه کې هڅې او دغه راز د دواړو هیوادونو ترمنځ ښه ګاونډیتوب زیانمن کوي. په کابل کې د پاکستان سفیر ژمنه وکړه چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت پیغام به د خپل هیواد د بهرنیو چارو له وزارت سره شریک کړي او هڅه به وکړي چې د پاکستاني ځواکونو لخوا د دې حرکتونو د مخنیوي لپاره جدي اقدامات وشي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه اعلامیه هم خپره کړې چې پکې راغلي د پاکستاني ځواکونو د عمل د نړیوالو اصولو او ډیپلوماټیکو روابطو خلاف دی. د راپورونو له مخې د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د چهارشنبې په شپه د پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ د انګور اډې په سیمه کې وروسته له هغې نښته وشوه چې پاکستاني ځواکونو غوښتل د افغانستان په خاوره کې تاسیسات جوړ کړي. د کورنیو چارو وزارت او د پکتیکا ولایت سیمایزو چارواکو ویلي چې په دې نښته کې یو افغان سرحدي پولیس چې نجیب الله نومیده او اته پاکستانی پوځیان وژل شوي دي. نږدې دوه کاله وړاندې کله چې پاکستاني ځواکونو غوښتل د ننګرهار په ګوشتي ولسوالۍ کې په ورته توګه دروازه او تاسیسات جوړ کړي، افغان سرحدي ځواکونو یې مخه ونیوله چې په نښته کې د قاسم خان په نوم یو افغان سرحدي پولیس هم ووژل شو. د کورنیو چارو وزارت د سرحدي پولیسو قومندان جنرال رحمت الله رؤوفی وایي چې پاکستاني ځواکونو د پنځشنبې ورځې په سهار یو ځل بیا په دې سیمه کې چې د ده په خبره د افغانستان خاوره ده د تاسیساتو جوړول پیل کړي دي.
طرف مقابل آمادگی یک تهاجم قوی گرفت.
مقابل لوری د وی حمله لپاره تیاری نیولې او خپل ټانکونه او توپونه ډیورین کرښې ته نږدې کړي او اخطارونه یې راکول، خو موږ خپلو ځواکونو ته لارښوونه کړې چې تر څو پر تاسو حمله نه وي شوې تاسو به حمله نه کوئ. دوی نن سهار یو ځل بیا هلته کار پیل کړی.
د افغانستان او پاکستان په ګډه پوله کې چې شاوخوا 2500 کیلومتره اوږدوالی لري، په تیرو کلونو کې هم ورته ستونزې او ناندرۍ رامنځته شوې او افغان حکومت ډیر کله پاکستان تورن کړی چې د تاسیساتو په جوړولو سره د افغانستان پر خاوره تیری کوي، خو پاکستان تل دا ډول تورونه رد کړي دي.
لا نسیم شفق څخه مو واوریدل چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستاني ځواکونو لخوا د پکتیکا ولایت په سرحدي سیمه کې د تاسیساتو د جوړولو په تړاو په کابل کې د پاکستان سفیر احضار کړ. بیرته راګرځو د فرخوندې موضوع ته. د کابل په استیناف محکمه کې یوې سرچینې تایید کړې ده چې د فرخوندې د قتل په قضیه کې د محکومو کسانو په جزا کې د پام وړ کموالی راغلی دی. بلخوا په همدې قضیه کې په اعدام د یو محکوم شوي مدافع وکیل وایي چې دا فیصله د تیرې سه شنبې په ورځ د استیناف محکمې په یو سري جلسه کې شویده. په ورته وخت کې د فرخوندې د قضیې د حقیقت موندنې کمیسون د کابل د استیناف محکمې د دې پریکړې په اړه خواشینی څرګندوي او له یادې محکمې څخه د زیاتو معلوماتو او سپیناوي غوښتنه کوي. په دې اړه تفصیل د رحمت الله افغان په ریپورت کې اورو.
د کابل د استیناف محکمې یوه سرچینې تایید کړې چې د فرخوندې د قتل په قضیه کې د څلورو تنو سزا چې په اعدام محکوم شوي و شل کاله بند ته راټیټه شوې ده. د کابل په استیناف محکمه کې یو مسؤول د نوم او غږ نه خپرولو په شرط ازادۍ راډیو ته وویل چې دا فیصله د تېرې سې شنبې په ورځ د کابل د استیناف محکمې په یوې سري جلسه کې شوې. په همدې حال کې د فرخوندې په قضیه کې په اعدام د یو محکوم شوي کس مدافع وکیل فضل منا نوري هم ازادۍ راډیو ته تایید کړه چې د دې څلورو تنو د اعدام حکم لغوه شوی.
هغه څلور تنه چې لومړۍ محکمې د جزا د قانون د 395 مادې له مخې په اعدام محکوم کړي وو، د استیناف محکمې د ابتدایي محکمې دا حکم نقض کړ او استیناف محکمې تورن کسان د جزا د قانون د 395 مادې له مخې هر یو په شل کاله بند محکوم کړل.
د کابل د استیناف په محکمه کې د منبع همداراز وویل چې استیناف محکمې د هغو اتو تنو له ډلې څخه چې لومړنۍ محکمې هر یو په 14 کلونو بند محکوم کړي وو یو تن یې برأت ترلاسه کړی او د اوو نورو په هکله د لومړنۍ محکمې حکم تایید شوی. زین العابدین، شرف الدین، یعقوب او عبدالبشیر د فرخوندې د وژنې په قضیه کې د کابل د لومړنۍ محکمې لخوا نږدې دوه میاشتې مخکې په اعدام او اته تنه نور یې هر یو په 14 کاله بند محکوم شوي وو. دې محکمې په دې دوسیه کې 11 تنه پولیس هم په وظیفوي غفلت او هر یو په یو کال بند محکوم کړل، خو 13 تنه نور یې بېګناه وبلل او د هغوی د خوشي کولو امر یې وکړ. فرخونده تیر کال د هود میاشتې په 28مه د کابل په شادو شمشره سیمه کې د قران کریم د سوځولو په تور د یو شمېر احساساتي کسانو لخوا تر وهلو ټکولو وروسته ووژل سو او بیا یې مړي ته اور واچول سو، خو وروسته بیا ثابته شو چې نوموړی یې بېګناه وه. په ورته وخت کې د فرخوندې د قتل د حقیقت موندنې کمیسیون د استیناف محکمې په دې پرېکړه خواشیني څرګندوي او له محکمې څخه د لا زیاتو معلوماتو غوښتنه کوي. د دې کمیسیون غړي شینکی کړوخیل ازادي راډیو ته وویل د استیناف محکمې دا ډول پرېکړې کولای شي د افغانستان پر قضایي سیستم د خلکو اعتبار ته نور هم زیان ورسوي.
هغه دلایل چې محکمه لري چې ولې یو اعدام غواړي په شل کاله قید غواړي بله محکمه ورته برات ورکوي، دغه یوه لویه اندېښنه ده. او زموږ عدلي قضایي سیستم هم باید یو قوي دلایل ارائه کړي، لیکن مختلف فیصلې واقعا هغه تشویشونه چې د قضایي سیستم برای کې موجودې خلکو په وړاندې دغه په واقعیت بدلوي او باید موږ مطمئنه شو چې واقعا کومه فیصله شوې ده عادلانه ده. غواړو چې په همدې کې یو مشخص دریځ په راتلونکي هفته کې ولرو.
داسې انتقادونه موجود دي چې د افغانستان په عدلي او قضایي ارګانونو کې پراخ فساد موجود دی، او داسې هم ویل کیږي چې ځینې زورواکي او لوړپوړي حکومتي چارواکي کله ناکله د محکمو په چارو کې مداخله کوي. مدني فعالان، عام خلک او د ملي شورا ځینې غړي د افغانستان له سترې محکمې څخه غواړي چې د فرخوندې د قتل په قضیه کې د بشپړ عدالت تامین کړي سو حق حقدار ته ورسیږي.
ازادي راډیو لوونه تروو
آزادی رادیو په انټرنیټ کې هم اوریدل شي. په انټرنیټ کې د آزادی رادیو پټه ده، پته ده azadiradio.com. په افغانستان کې د امریکا په خوانی سفیر ویلي افغان حکومت باید د اسلامي دولت ډلې د فعالیت په اړه جدي واوسي. راین کراکر دا خبره تېره ورځ له مشال رادیو سره د ځانګړې مرکې پر مهال وکړه. ده ویل ورته ښکاري چې د اسلامي دولت یا داعش له کبله ښایي د طالبانو ترمنځ اختلافات پیدا شي. راین کراکر ویل افغان ولسمشر اشرف غنی په جرأت اقدام کړی چې له پاکستان سره اړیکې ښې کړي، خو اوس باید د پاکستان د کوټې شورا او حقاني ډلې په ګډون د ټولو وسلوالو پر ضد عملیات وکړي. دا نوموړي د مرکې مهمې برخې د پامیر ساحل په رپورټ کې اورو.
د مشال راډیو له خبریال احمد شاه اعظمي سره د مرکې پر وخت په افغانستان، پاکستان او عراق کې د امریکا پخوانی سفیر وویل د اسلامي دولت یا داعش وسلواله ډله که هر ځای وي نو ډېره خطرناکه ده. همدا لامل دی چې افغان حکومت باید د دې ډلې په افغانستان کې د شتون رپورټونه جدي ونیسي. دا وایي ما له افغان چارواکو سره په هغه هیواد کې د اسلامي دولت د شتون په رپورټونو خبرې کړې دي. زما په فکر افغان حکومت او د امریکا په مشرۍ د افغانستان ملګري هیوادونه باید د داعش موضوع ډېره جدي ونیسي. په عین وخت کې داعش به له خپلو دښمنانو لکه طالبانو سره په مقابله شي، په ځانګړي ډول د کوټې شورا له طالبانو سره، ځکه چې هغوی د داعش سخت خلاف دي. نو موږ ښایي په راتلونکي کې د طالبانو ترمنځ اختلاف او د نورو ډلو جوړېدل ووینو چې پکې به یوه ډله د داعش ضد وي او بله ښایي ورسره یو ځای شي. راین کراکر له پاکستان سره د اړیکو په اړه د افغان ولسمشر اشرف غنی پریکړې وستایلې، خو ویل چې اوس اسلام آباد هیواد باید د ټولو وسلوالو ډلو پر ضد اقدامات وکړي. د ولسمشر اشرف غنی جرأتمندانه اقدام له برکته اوس پاکستان ته موقع په لاس ورغلی چې پوه شي چې په کابل کې ملګری لري، یو داسې ملګری چې له ګډ ګواښ او مسئلې سره مخامخ دی. بیا اسلام آباد ته پکار دی چې په قبایلي سیمو کې د کوټې شورا او حقانی وسلوالې شبکې په څیر ډلو پر ضد عملیات وکړي. د دې پوښتنې په ځواب کې چې د کابل او واشنگتن پر دوه اړخیزه امنیتي تړون سربیره امریکایي ځواکونه ولې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د وسلوالو ډلو پر ضد په عملیاتو کې برخه نه اخلي، پخواني امریکایي سفیر کراکر وویل که کابل غوښتنه وکړي نو امریکایي ځواکونه به تل ورسره مرستو ته تیار وي. دوی کله چې افغان حکومت له ګواښ سره مخامخ وي نو هغوی د موږ ته راشي او په عمومي او مشخصه توګه دې له موږ مرسته وغواړي، ځکه چې دا هغه څه دي چې په امنیتي تړون کې راغلي. نو موږ به له دې تړون سره سم د افغانستان امنیت ټینګښت لپاره هر هغه څه کوو چې کولای شو. راین کراکر ویل له طالبانو سره د سولې کولو دنده د افغان حکومت ده. د ده په خبره که افغانستان په دې لړ کې د امریکا مرستې ته اړتیا لري نو غوښتنه دي وکړي، خو امریکا باید په خپل سر له طالبانو سره د خبرو هیڅ هڅه ونه کړي. په افغانستان او پاکستان کې د امریکا پخوانی سفیر راین کراکر زیاته کړه چې دا ډیره مهمه ده چې د افغانستان د سولې په بهیر کې ښځو ته هم ونډه ورکړل شي، ځکه چې په سیمه کې به هغه وخت اصلي امنیت ټینګیږي چې د ښځو حقونو ته درناوی وشي او د هغوی غږ واورېدل شي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
تاسو هم دا شیبه ازادي رادیو اوري چې په منځنۍ څپه 1290 د سحر لونه د ماخام تر بچو پرې په ټول افغانستان او ټول سیمه کې خبرونه کوي. په پروان ولایت کې د وسلو د وی ډیپو له ویجاړولو وروسته د سیاسي او جهادي مشرانو ناستې د ولسی جرګې د غړو او کارپوهانو بیلابیل عکس العملونه راپارولې دي. یو شمېر وایي په پروان کې د تړلو دروازو تر شا د دغو جهادي مشرانو او قمندانانو غونډه د اندېښنې وړ ده، خو یو شمېر نور بیا دا مسأله د اندېښنې وړ نه ګڼي، ځکه چې دغو مشرانو په دې کار خواشینی ښودلی او باید د دغې ډیپو د موجودیت په اړه د دوی په وینا ځواب ویل شي. خو کارپوهان وایي چې دغو جهادي شخصیتونو چې شاوخوا د حکومت نیمایي برخه جوړوي په دې کار سره وښودله چې د دې ډول وسلوالو قمندانانو تر شا ولاړ دي. نور جزئیات د حمیدې هارون عثمان په رپورټ کې اورو.
د پروان د یوه پخواني جهادي قمندان په کور کې د ډیپو له ویجاړولو وروسته د اجرایه رئیس په ګډون د یو شمېر جهادي او سیاسي شخصیتونو غونډې سخت غبرګونونه راپارولي دي. د ولسي جرګې غړو د چهارشنبې ورځې په غونډه کې د وسلو د دغه ډیپو موجودیت او تر شا یې د پخوانیو جهادي شخصیتونو ملاتړ یوه جدي موضوع وګڼله. د ولسي جرګې غړو ویل چې هیڅوک حق نه لري چې د قانون خلاف وسلې او مهمات ولري. د ولسی جرګې غړو کمال ناصر اصولي او ګلاله صافی ویل
هغه اشخاص چې په افغانستان کې غیر قانوني صلاح توزیع کوي او یا چوروک چپاول کوي او هغه اشخاص چې د پاکستان د پولو را اوړي او داس کوي د افغانستان په سرتیر باندې دواړه یو شی دي.
اما یو شخص چې د وسلو ډیپو لري او سر ګروپ یې هم ملاتړ کوي او بیا ورخوا د دغه ډیپو فاتحه هم اخیستل کیږي، د خدای لپاره که چیرې دی د وسلو ډیپو لري او دا خبر هم واقعیت ولري نو د کورنیو چارو وزارت باید په دې اړه موږ ته وضاحت راکړي.
د دغو بحثونو په پای کې پریکړه وشوه چې د ولسي جرګې کورني امنیت او دفاعي کمیسیون به د دغه موضوع د څېړلو لپاره سیمې ته یو پلاوی واستوي. دغه څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې په روانه اونۍ کې په پروان ولایت کې د یوه پخواني جهادي قمندان جان احمد په کور کې یوه ډیپو له منځه یوړل شوه. ویل کیږي چې دغه ډیپو امریکایي ځواکونو ویجاړه کړې ده. د دې ډیپو له ویجاړولو وروسته د حکومت د اجرایه رئیس عبدالله عبدالله، د بلخ ولایت سرپرست عطا محمد نور، د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی، د ملي امنیت پخواني رئیس امرالله صالح، د مشرانو جرګې مرستیال محمد عالمی زدیار او یو شمېر نورو جهادي قمندانانو او سیاسي شخصیتونو په پروان کې د دغه قمندان په کور کې د تړلو دروازو تر شا غونډه وکړه. که څه هم لا تر اوسه د دغه ناستې جزئیات نه دي څرګند شوي، خو دې مسلې د خلکو او کارپوهانو په منځ کې سخت غبرګونونه راپارولي دي. دوی دا پوښتنه کوي چې د جهادي شخصیتونو دغه ناسته څه انګیزه او پایله لري. د سیاسي چارو کارپوه حاجي سید داود په دې باور دی چې دغه کسان غواړي وښیي چې لا تر اوسه هم ډلې ټپلې او د وسلو سترې زیرمې لري.
نو زما د نظر د دوی دغه ناسته په دې خبره ده چې خپل نورو قمندانانو ته دا ډاډ ورکړي چې موږ لا هم په دولت کې یو، موږ صدراتوار شته دی او دا کوم کار شوی دی موږ په آینده کې د دې مخنیوی کړ.
که څه هم په پروان کې د پخواني جهادي قمندان جان احمد په کور کې د وسلو د یوې سترې زیرمې، د هغې د وسلو د څرنګوالي او تر هغې وروسته د جهادي مشرانو غونډې په اړه زد و نقیز راپورونه شته، خو د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي وایي چې په دې اړه د څېړنو لپاره سیمې ته یو پلاوی تللی دی.
د افغانستان حکومت یو پلاوی ټاکلی چې دا موضوع وڅېړي. په خواشنۍ سره په سیمه کې د پولیسو له ځواکونو سره همغږي نه وسوې. سیمیز حکومت هم خبر نه و، مخکې تر دې هم معلومات نه لرل.
په افغانستان کې د غیر مسؤولو وسلوالو حضور هغه اساسي ستونزه ده چې د نړیوالې ټولنې لخوا د بې وسلې کولو په پروګرام د سلګونو میلیونو ډالرو په لګولو سراسره لا حل شوې نه ده. ویل شوي چې دغه وسلوال په هغو تښتونو، وژنو او جنسي تیریو کې ښکېل ګڼل کېږي چې په تېرو څوارلسو کلونو کې په بېلابېلو ولایتونو او سیمو کې ترسره شوي دي. کارپوهان وایي چې که نړیوال ځواکونه د پروان په ولایت کې د دې پخواني جهادي قمندان په کور کې د وسلو زیرمه له منځه وړي، نو د هغو ډلو مخه دې هم ونیسي چې له غیر مسؤولو کسانو نه ملاتړ کوي.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترم. امیدوار هستم که جواب قناعت بخشتون داشته باشیم.
تو چه وقتی این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال میبینه؟
بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن، مرا سنگبارانم نکنن.
تر دین زیاد ایران باید چی شوشی؟ واگونی سخوا امید نمانی، ندیمانی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه له دریونه تر پنځو پورې.
بله، د ازادۍ په څپو کې د ازادي راډیو ځانګړی مستقیم پروګرام نن له دریونه تر پنځو پورې خپرېږي او پکې موضوع د بحث د افغانستان روان امنیتي وضعیت دی. تاسو دوستان کولی شئ چې د تلیفون لارې له ملمنو سره خپلې پوښتنې او خپل نظرونه شریک کړئ. او اوس هم د نړۍ په مسایلو باندې ریپورټونه راخلو. په ایران کې د ایران او د ایران او د نړۍ د قوتونو ترمنځ د خبرو اترو پړه د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي په اداره کې نوې دور پیل شوی دی. داسې ګڼل کېږي چې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د ادارې مشر یو کې امانو په تهران کې له چارواکو سره خبرې وکړي. ریپورټونه وایي د تهران لوري د اټوم بم جوړولو د مشکوک پروګرام پړه بحثونه حساسې مرحلې ته داخل شوي دي. فرشته جرالزی په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د فرانسې، جرمني، چین او بریتانیا د بهرنیو چارو وزیران نن په ویانا کې دي د ایران د بهرنیو چارو له وزیر سره په اصلي خبرو کې برخه اخلي. د ایران او امریکا د بهرنیو چارو وزیرانو محمد جواد ظریف او جان کیری د شنبه له ورځې راهیسې په ویانا کې مخامخ بحثونه جاري ساتلي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرون وویل چې جدي خبرې روانې دي او ستونزمن مسایل لا پاتې دي.
We are working very very hard. We have some very difficult
مش پادر جدیات کار کو او ډیرس مزمن مسلې را تا پکې چې باید حل شي. خو باور لرو چې پرمختګ کو او له همدې عمله په خپل کار جاري ساتو. د اروپای اتحادیه د بهرنی کلناری مشرف فدریکا مګرینی به هم د نننوی خبرو لګډونوالو وي. خو دا لنډ سرګنده چې د روسیې د بهرنی چارو وزیر سرګی لاوروف په مذاکرو کې د ګډون لپاره ویانات ستون شي کنه. لبل پلاوه د ملګرو ملتو د اټومي انرژي د څارنې د ادارې مشر یوکیو امانو په تهران کې دی. دی به د ایران له ولسمشر حسن روحانی او یو شمېر نورو ایراني چارواکو سره وګوري. دی به امانو به په ایران کې د مشکوکو اټومي فعالیتونو په اړه د څېړنې د بیا پیل هڅې وکړي. دا تحقیقات موده مخکې ودرول شول. د امریکا په ګډون د امنیت شورا 15 دایمي غړي او جرمني له ایران غواړي چې په دغو څېړنو کې همکاري وکړي او وایي چې دا د اټومي موافقه لپاره مهمه خبره ده. په ویانا کې د ازادي راډیو خبریاله هانا کاویانی ایران ته د یوکیو امانو د سفر د اهمیت په اړه وایي.
آقای آمانو به دعوت ایران راهی تهران شده. مقام های ایرانی
شغل آمانو در ایرانی چارواکو په بلنه دی هیواد تللی دی. نو دا سرګندیج چې ایرانی چارواکی غواړي چې د اټومي انرژي په نړیواله اداره کې له تر ټولو لوړ رتبه مقام سره خبرې وکړي او په دواړو خواو کې د اعتماد فضا رامنځته کړي. د ازادي راډیو خبریاله زیاتوي چې د اټومي پروګرام په اړه مذاکرې د بندو دروازو شاته روانې دي او د دې لپاره چې پر مذاکره کوونکو فشار رانشي د خبرو له جریانه ډیر معلومات نور کول کیږي.
دا فرشته جلال صاحب په رپورټ کې مو د ایران د اټومي پروګرام په اړه د تهران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ د خبرو اترو د جریان په اړه اوریدل. د خبرونې په دوهمه برخه کې په ننګرهار کې د پراختی پروژو په اړه درته رپورټ لرو.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
تاسو زمون غاګله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په اف ام 100.5 په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې د سهار لونه د ماخام تر و بچو پورې په ډیر واضح ډول اوریدل شي. د خبرونه په دوهمه برخه کې کور کله او د لوبو له میدانه ورزشي خبرونه هم لري. لروخ اوس دونیمه بجې شوې دي. لا فریبا ظاهر څخه د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو لنډي زورو.
د کابل استیناف محکمه د فرخوندی د وژنې په دوسیه کې په اعدام د څلورو محکوم کسانو سزا شل کاله بند ته اړولې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د پاکستاني عسکرو د مخترتلو او حملو په خاطر د دغه هیواد سفیر سید ابرار حسین احضار کړ. د کابل امنیتي چارواکي وایي چې په تیرو دوو اونیو کې د بېلابېلو جرمونو په تور څه باندې سل کسان نیولي دي. یو پاکستانی مقام وایي په پاکستان کې د القاعده شبکې مشر په هغو څلورو وسلوالو کې شامل دی چې په پنجاب کې د پولیس په حمله کې ووژل سوه. د تونس چارواکي وایي دولس کسان یې په هغه برید کې د لاس لرلو په تور نیولي چې د ګڼ شمېر برطانوي سیلانیانو په ګډون 8 کسان پکښې ووژل سوه. او سویسی چارواکي وایي متحده ایالاتو د فوټبال د نړیوال فدراسیون د هغو اوو چارواکو د استرداد غوښتنه کړې چې په تېره مې میاشت کې په زوریخ کې نیول سوي دي.
او اوس هم اقتصادي خبرونه.
د سوداګرۍ او صنایع خونوي په افغانستان کې په زیاته اندازه اورګانیک یا طبیعي میوې شته چې له صادراتو څخه ډیر عاید ترلاسه کیدی شي. د خونې د نړیوالو اړیکو مسؤل ازرق شافیزی وایي د افغانستان ډیرې طبیعي میوې د ستاندرد سند نه لرلو له امله په نړیوالو بازارونو کې د عادي میوو په بیه خرڅیږي. دی وایي که چیرې دغه هیواد طبیعي میوې نړیوال ستاندرد سند ولري په بهرنیو مارکیټونو کې به یې لس برابره بیې لوړې وي.
له بده مرغه په بینالمللي مارکیټ کې د معمولي تولیدي چارمغز په قیمت دا خرڅیږي ځکه چې دا سرټیفاید نه لري، سرټیفیکټ نه لري، چیرې دا اورګانیک سرټیفیکټ ولري یو پر لس خرڅیږي. او خالي دولت دا کار وکړي زه یقین لرم چې د $100 میلیون پر ځای $300 میلیون یوازې زموږ د میوې پیسې کیږي.
ښاغلی حافظي وایي اوس مهال په پکتیا، کونړ او خوست کې، جلغوزي په بدخشان، کونړ، سمنګان او یو شمېر نورو سیمو کې چارمغز په پوره طبیعي ډول موجود دي. د سوداګریزو شخړو د حل مرکز وایي له یو کال راهیسې د سوداګرو ترمنځ نه قضیې حل کړي دي. دغه مرکز د اړیکو مسؤل سیام پسرلي ازادي راډیو ته وویل دا دوسیې تر ډیره د سوداګرو ترمنځ د مالي اختلافاتو او د پیسو د نامنظم ویش په اړه وي.
محاکمو کې منځګړیتوب نشته، حاکمیت قانون موږ لرو، هغه کې ډېر ستونزې مشکلات شته. د منځګړیتوب او حاکمیت لارې چې دا بېخي په نړۍ کې یو نوی موضوع ده، په افغانستان کې پخوا نه و. د دې لپاره په شفاف ډول په بېطرفانه ډول مشکلات په کم وخت کې حل او فصل شي دا اداره اجازه.
د یوې یاد مرکز د دولتي محاکم پرتله کارونه په شفاف ډول په کم وخت او کم پیسو او د سوداګرو ترمنځ د ښو اړیکو په ساتلو سره مخته بیایي. او د بلخ ولایت چارواکي وایي د مزار شریف ښار د کودو برق فابریکې ته د جوزجان د خواجه ګوګردک له فابریکې څخه د ګازو د انتقال پایپ لاین د جوړولو کار په عملي ډول نن د کانونو او پټرولیم وزیر داود شاه سبا لخوا پیل شو. د بلخ ولایت سکتوري رئیس ابیح الله اختری ازادي راډیو ته وویل دغه پایپ لاین د جوړولو لګښت $3.5 میلیون ته رسیږي چې د کانونو او پټرولیم وزارت لخوا به په دوو کلونو کې ورکړل شي. ښاغلي اختری زیاته کړه دغه پایپ لاین اوږدوالی 95.5 کیلومتره دی چې د جوزجان او مزار شریف ښارونه سره نښلوي.
په ننګرهار کې د جلال آباد ښار او د قاسم آباد ښارګوټي د رغونې لپاره د $4 میلیونو په ارزښت قراردادونه لاسلیک شول. په دې اړه له جلال آباده د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینواری رپورټ لري.
د چهارشنبه پر ورځ د یو این هبیتات او د ننګرهار ولایتي ادارې ترمنځ هغه قراردادونه لاسلیک شول چې له مخې به یې په راتلونکو دریو کلونو کې د جلال آباد ښار او د قاسم آباد ښار ګوټي رغونه کیږي. د ننګرهار والي سلیم خان کندوزی د دې قرارداد د لاسلیک پر مهال وویل چې په دغې مرسته به د جلال آباد ښار فرعي سړکونه، پلچکونه، ویالې او کوڅې پخې شي.
فوکټ پروژه چې د درې کال لپاره د جلال آباد ښار لپاره د یونیویټر سره امضا شو، چې دې پروژو کې به تقریبا دېرش کیلومتره په مجموع کې دېرش کیلومتره ویالې پخیږي، اساسي به جوړیږي، نولس کیلومتره به کانکریټ ریسي د سړکونو کیږي چې دننه په ښار کې به وي، او همدغسې به تقریبا پنځه سوه متره پلچکونه جوړیږي.
نوموړي وویل چې دغه پروژه د جلال آباد ښار د اوسیدونکو په مرسته ترسره کیږي. د والی په خبره د دې په خاطر چې ولس خپل مسؤلیت ترسره کړي او بیرته د دې پروژو ساتنه وکړي، د ښار د اوسیدونکو څلورمه برخه پیسې هم په دې پروژو کې مصرفیږي.
په سلو کې پنځه اویا د پروژې طرفه یو پنځه فیصده چې ده پنځه اویا فیصده که پروژه ورکوي نو پنځه فیصده خپله خلک ورکوي، او دا په خلکو کې یو احساس د دې را پیدا کوي چې دا پروژې د دیو دي او بیا آینده په ساتنه کې ډېر زیات کومک ورسره کوي.
بلخوا د ننګرهار سرپرست ښاروال انجینر حکیم دا ومنله چې تر اوسه د جلال آباد ښار د رغونې لپاره چې څومره لازم وه کار نه دی شوی. نوموړي وویل دوی سره کافي بودیجه نشته او د ښار د پراختیا او رغونې لپاره باید حکومت ورسره مرسته وکړي.
زمان قانون دا وایي چې انکشافي پیسې که ښاروالي نشي جمعولی، یعنی هغه انکشاف لپاره پیسې پوره کیږي نه، باید دولت ورسره همکاري وکړي، یو مقدار پیسې دولت ورکړي شي، او دا خو شدید اړتیا ده دې دپاره چې اوس موږ ښار ته تاسې لکه تاسو چې وویل وسعت ورکوو، انکشاف ورکوو، دا زیاتې بودیجې ته اړتیا لري. چې
د ننګرهار د ولایتي ادارې د معلوماتو له مخې دغه اوسنۍ مرسته شوې پیسې به د جلال آباد ښار د ناحیې د شوراګانو پر مټ او همکارۍ لومړی په هغو سیمو کې مصرف شي چې اړتیا ورته ډېره لیدل کیږي.
د لوبو له میدانه
د ازادي راډیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
د لوبو له میدانه سپورتي پروګرام درنه اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ روغه او خوشاله اوسئ. قدر من اوریدونکو د روژې مبارکه میاشت نو هیله ده چې له سپورت کولو پاتې را نشئ، ځکه چې په دې میاشت کې د سپورت او تمرین مخته وړل ستاسو د بدن اضافي وزن راکموي او ډېرې ناروغۍ مو هم له منځه وړي. نو تل کوښښ وکړئ چې سپورت وکړئ. د دغه پروګرام لپاره مو د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم د پخوانی لوبغاړي ځینې ادعاوې او شکایتونه راخیستي او همداراز د تکواندو د ملي ټیم د روزونکو سره مو مرکه کړې ده. تر هر څه مخکې به راشو د فوټبال رپورټ ته. د افغانستان د فوټبال پخوانیو لوبغاړو یو ځل بیا له فوټبال فدراسیون وغوښتل چې د دوی ستونزو ته جدي پاملرنه وکړي. د فوټبال د ملي ټیم اوو لوبغاړو د مارچ په وروستیو کې استعفا وکړه او دوی په استازیتوب اسلام امیری اوس ویلي چې غواړي ملي ټیم ته ورشي خو ستونزې باید هوارې شي. د فوټبال فدراسیون وایي د لوبغاړو په اړه به خپله روزونکې وضاحت ورکوي خو کارپوهان ټینګار کوي کورنیو لوبغاړو ته هم باید جدي پاملرنه وشي. ډډه پام وکړئ یو رپورټ ته.
تیم ملي افغانستان نیست و تیم ملی افغانستان عالی تیم ملی جرمنستان جوړ کړه.
دا د افغانستان د ملي فوټبالر اسلام الدین امیری هغه غږ دی چې له ملي ټیم نه تر استعفا څو میاشتې وروسته پورته کړی دی. ښاغلی امیری وایي د افغانستان د فوټبال فدراسیون یو جرمنی روزونکی او ژباړن د ټولو لوبغاړو په سر مقرر کړی چې کورنیو لوبغاړو ته هیڅ پام نه کوي. دی وایي چې له ملي ټیم نه د او شپږ ملګرو یې د همدغو روزونکو او بهرنیو لوبغاړو د ناسمې رویې له مخې استعفا وکړه. امیری ویل دوی تر بهرنیو لوبغاړو ډیره ښه لوبه کوي او که د روزونکو ستونزه یې د فدراسیون لخوا هواره شي بیا به ملي ټیم ته لوبې وکړي.
هیچ بازیکنای داخلی را کدام چانس نمیداد.
دی وایي هیڅ یو داخلي لوبغاړی چانس نه ورکوي. دا روزونکو یو ژباړن چې له بهر راغلي د ټیم ترمنځ ډلې جوړولې. تاسو په خپله شاهد یاست څو ورځې مخکې همدغه ملي ټیم چې یوولس واړه لوبغاړي له بهره راغلي وو د سوریې په وړاندې شپږ صفر لوبه وبایلله. موږ تل د فوټبال له فدراسیونه غواړو ځینې لوبغاړي چې په وسطو راغلي او وړتیا نشته پکې دوی او روزونکي پلاوی د تبدیل شي، مونږ به هغه وخت بیا ملي ټیم ته راشو.
وخت باز مونږ د ټیم ملي میایم.
له امیری سره یو ځای چې هغه وخت ملي ټیم کپتان او د می په ورستې ورځو کې مجتبا فیض، بلال ارزو، رفی بارکزای، حشمت بارکزای، امرالدین شریفی او فرزاد عطای هم له ټیم سره مخه ښه وکړه. دوی هغه لوبغاړي وو چې د جنوبي اسیا د کپ په ګټلو کې تر ټولو ښه رول ادا کړی وو. په خپل امیری د هند د ګوا او د امپور ټیمونو لپاره لوبي کړي او په 2013 میلادي کال کې د ټول هند په کچه د غوره فوټبالر جایزه وګټله. خو د فوټبال فدراسیون وایي چې روزونکي په خپل کار ښه پوهیږي او په دې اړه هغه واک لري چې څه ډول کار مخته یوسي. خو د اوسنیو ستونزو په اړه به هر څه د جرمني روزونکي تر وضاحت وروسته روښانه شي. خو د ورزشي چارو پوهان وایي چې د فوټبال فدراسیون باید په دې اړه جدي اقدام وکړي. د ورزشي چارو کارپوه غلام رباني رباني ازادي راډیو ته وویل کوم لوبغاړي چې اوس په ټیم کې دي که د لرې شویو لوبغاړو په نسبت ښه وي نو د معترضو لوبغاړو ادعا سمه نه ده، خو که برعکس وي باید روزونکي جدي ځواب ووایي.
در صورتی که مربی دلیل قانع کننده برای ازی
که چیرته د ملي ټیم روزونکي د دې لپاره قانع کوونکی دلیل ولري چې له تخنیکي پلوه هغه لوبغاړي چې د دوی پر ځای انتخاب کړي یا له دوی ښه وو، نو بیا د لوبغاړو ادعا بې ځایه ده. که چیرته بیا د دغو لوبغاړو پر ځای ټاکل شوي فوټبالران کمزوري وي نو بیا یې ادعا سمه ده. ټول مسؤلیت روزونکي ته متوجه کیږي. باید د دې ستونزې تخنیکي علت له روزونکي وپوښتل شي. د فوټبال په ملي ټیم کې وروسته له هغې لانجې راوختې چې د فوټبال فدراسیون یو جرمنی روزونکی سکلیزچ د ملي ټیم سر روزونکی مقرر کړ او د هم له اروپا نه افغان لوبغاړي ټیم ته راوستل. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د لوبغاړو په اړه دا لانجې په داسې وخت کې راپورته کیږي چې د ملي ټیم لوبغاړي شاوخوا یوه نیمه میاشت وروسته له جاپان او بیا له سنګاپور سره د 2013 کال د نړیوال جمهوراوي لوبې کوي. دغه ټیم په دوه لومړیو لوبو کې یوه د سوریې په وړاندې 6-0 وبایلله او بله یې د کمبودیا په وړاندې 1-0 وګټله. په ریپورت کې مو د فوټبال د ملي ټیم د پخوانیو لوبغاړو د شکایتونو په اړه وضاحت واورید. اوس به راشو د تکواندو ملي ټیم شکایتونو ته. د افغانستان د تکواندو ملي ټیم روزونکی وایي چې لا یې هم د ټیم ستونزې نه دي هواري شوي. بشیر ترکی له ازادي راډیو سره په مرکه کې ویل چې که څه هم د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال د دوی د ستونزو د هواري لپاره ژمنه وکړه، خو ستونزې نه دي هواري او که دغه ستونزو ته جدي پاملرنه ونه شي نو بیا به اعتراضونه وکړي او د تحسن خیمې به ولاړې کړي.
مننه. کله چې ولسمشر لومړی متحسن کنندگان په خیمه کې راغلل، هغه موږ ته ژمنه وکړه چې دغه تاسو ټول دغه خواستونه چې برحق او قانوني وسی موږ د قانون له لحاظ نه دغه حل کوو. متاسفانه چې ماون دول رئیس جمهور بعد لمغینه چې هلته په خیمه کې راغلل، نور موږ خپل ماون صاحب هیڅ تر اوسه پکې نه دی لیدلی او هغوی هم داسې یو کار ونکړ چې هغه ورزش لپاره ګټمن اوسي. متاسفانه دلته په افغانستان کې اوس دغه ټول ادارات په سرپرستۍ په حالت کې ده. غوښتنه هم ده د رئیس جمهور نه چې اول خو دغه د تربیت بدني رئیس مشخص کړي چې هغوی خپل هغه لایحه د وظایف وپیژني او خپل دغه موږ مشکل د ناپوهو خلکو د دوی د هغه نه دغه مشکل ته موږ رسېدلی یو. موږ خواست مونگا آقا آرزو هم دغه ده چه دغه سیاسی جنگ چه اوست پو ورزش که روان ده دغه انشالله چه حل شی طول مشکلات حل
کیگی. خیلی ترکی یو چه بل پا افغانستان که خوله کسنگ چه طول پویگی ده جرگو وطن ده تاسو خپل هم لده و کسانو سره چه تاسو پا مقابل که دریده لیدی مثلا ده تکواندو آقا بل موازی فدراسون چه موجود ده یا موجود و ده غول مسئولینو سره مخابری کردی دی نمودی کردی ولی یو لاس نکی گی بلاخره چه تکواندو تا نجات ورکی ده سیاسی لوبی خوبه کیگی پا افغانستان که بدا روانی وی.
مننه سنګوی صاحب، تاسو بهتره معلوم ده چې یو نهاد چې په دموکراتیک شکل چې انتخاباتي بڼه ولري نو هلته بیا جرګې بې مفهومه وي. موږ هغه خپله انتخابات هم ترسره کړه، اوس موږ موازی فدراسیون نه لرو. متاسفانه دوه درې اشخاص دي چې هغوی غواړي چې د هغوی نه یو څه خلک حمایت کوي، هغه هم ورزشکاران نه ده، البته ورزشي نهاد ده المپیک کمیته د هغوینه هغه کوي حمایت کوي. متاسفانه اوس خو دغه انتخابات ترسره شو، د طرف نجیب الله سکندر پایز رئیس شو. دا د هغوی د خونه د موږ ته مشکل نه ده. مشکل اساسي موږ د دولت مشکل ده چې هغه قانون نه تطبیقوي. کله چې دغه قانون تطبیق شي انشاءالله چې هیڅ مشکل نه وي. تر کله پورې موږ په جرګې باندې خپل مشکلات حل کړو؟ موږ مشکلات هغه وخت حل کیږي چې دغه انتخاباتي مسایلو کې قانون تطبیق شي، چې متاسفانه په افغانستان کې ډېر مشکل ده.
د افغانستان د تکواندو ملي لوبغاړي لکه څنګه چې ټول خبر دي اوس وخت یا په افغانستان کې نشته یا تمرینونه نه لري، نو بالاخره په دغه سی حالت کې به چې اولمپیک هم را نږدې دی د تکواندو سرنوشت بل اخر ضرب صفر نه کیږي که څنګه
ولا په افغانستان کې هم د اوس په ټول کې ورزش ضرب صفر ده تکواندو خو پیده تر څو پورې چې دغه تاسو به سره معلومه ده چې په هر ارګان کې رهبریت چې سالم نه وسی همدغه مشکلات مایستر ازي موږ خواهش بیا هم د رئیس جمهور نه ده چې باید تربیت بدنی رئیس مشخص کړي کله چې تربیت بدنی رئیس مشخص شو دغه مشکلات ټول مرفوکی یی دی لپاره چې دغه ټول مشکلات لپاره قانوني مسائل شته اساسنامه شته دی بیا هیڅ چنشي کولای چې سرکشي وکړي تر څو پورې چې رهبر دی او نهاد سالم او نوستي رهبری سالم او نوستي دغه مشکلات په افغانستان په ټول ارسو کې شته دی په ورزش په هغه کې بيخي ډېر ده
د لوبله میدان سپورتي پروگرام په همدې ځای پاتې رسیدي تر بل یو مزه صفی الله ستانګ ځای په پاکه او بخون کې خدای سپاره
کور کلی جوړون کې فرشتہ مرسل
درنو اوردونکو سره مننه می ومنې خلک په خار او بازار کې د تشنابونو پاکل څوي
کو مجبورې امر سر په سر کې ضرورت ده کنه پردې ته نه ګورې پردې ته کې بکینو تشنا پیدا شي مردانو لپاره بیلې دي شاسو لپاره بیلې
د خاروالي مسول کسان څه جواب لري
په مرکزی ساحه کې او مزدهم ساحه کې د شخصي مزیک شته او دولتي مزیک نشته چې موږ د فسیلټي او د سہولتونو خلکو ته د تشنابول خاطر فراهم کو
که تر ورسته شی بور سره پات شي تمثيل جوړ هم اوریدل شي قدر من اوردونکو د خاروالۍ مسول کسان وایي چې دوی یوازې د کابل په ښار کې څلوېښت تشنبونه جوړ کړي دي دا تشنبونه په غوسیمو کې دي چې هلته د خلکو تګ راتګ ډېر وي خو بله خوا بیا هم خلک په تېر هغه کسان چې له کلي او بانډو څخه ښار ته راځي شکایت کوي وایي دا چې په ښار او بازار کې تشنبونه کم دي یا هم په ځینو سیمو کې هېڅ نشته له ګڼو ستونزو سره مخ دي
دور مخه دا وسم دشتي ما یو ډېرې خاوره پیدا کړه مخې ته ما دوا پیچي نو قبل توای زه بولې خاوره ته کې ناسم خلقم روانو مخلوقم روانو دیګه چا سره مو سلیم مو خدیم حکومت مو پاتې چې دا هاجه کې فهر نقطه کې تشنابونه جوړ کې ناره باندې جوړي دا خاوشي تشناب ته نه مګه دغه کې کو لار کې خلک روان مګینو چې اثر د غلده چې موږ دلته خو دې شاسترنده مخلا بیا سولې کینو چې اثر دې ډیره سخت ده
بوځای کی چې ګورم لکه باغ دی بل چې تویلې د سپلمبر باندې درې دلی دی اول ته 2 روپیا او 3 روپیا باندې دوه ټوټه کاغذ تشنابر کوي او هغه شای هم نه برابرې کیږي په سلو ځایو کې یو دانه یو تشناب ده داسې باید بیروبار پی نو ډیر مشکلاتونه دي خلکو ته
ما باندې خپل دا پیښوی دي د دوه مشکلات را باندې راغله دا شو چې راځي کوم ځای د مال د ناز تشنابونه خو بیخي نه ته کوم ځای کې دي هغه یو دی پولیس خشتي ما جات تشنابونه دي بس دا غون خا ته ورته دی چې تم نه داسې دي کولا اړي چرورا پنځو شکایتونه باندې سه په نوبته دا ولر زه مریض یم په حالت مریض کی ماته ته دی پیدا شي که موږ کې څه وکم او زه ول دا ته وزه دا بیرون نه نه دا راځي دروازه مخته وخت چې دا بوې دا منطقه غون په سر نه وله غون په خدای کا سره طاقت ته وځي
لا
لارم بادام باخت گردی تکلیف لرم تشناب تکلیف پیدا شو نو دوره آلت می خراب شو چه در تهیس ویلی نشم دیر از یک آلت می خراب شو نظمه دقا در شاروالی نقیل در کابل خار که بازار که پهر کتسه که دقا مغازو سر چنگ که دقا زیو که چه تشنابل نخزنه دو پر جور شی
نه زرانه و دیپاره کناره بدرو نستا او نه دی مردانه و دیپاره استا نو دغه خواهش دی مگه داده که دغه غم دی خلق و خوری او دغه مشکل دی خلق و رپسی طول دی خار پا ار گوٹ که زگر دی دلیم پار جای که پار سای که او گوری تاسی دیوالو بیخت خلق کینی و ماشومان کینی سیاسری کینی نو دغه مشکل دی خلق و دا بایده در سرپسی و سلام
مدیر ټول کابل قسم کرا سے پد خوش جمعہ تو دل دوسنم کو تشنا بوتم نن بیا ام اغا سرای پد خوش جمعہ تز چا معلومات تو پد خوش جمعہ کو تشنا بدا کچا تا معلومات نی یغه پلان چا کڑی یا با طرف تو یو ام لغش تابع گنو سبو کو
ز چکسی نی سمبدار تو زمند شرمیگم پڑگی تا گورگی دے تو گور نور خلق زمان شاواری زاتی شرم مرم نل یا مخو شرمیگ زات نس کی پیس چس وتا لگی دلی تشناب نی زاتی خام خان مٹرش کی ملنگی وزی دی والو تیم کی
خلکو شکایتونه د کابل ښار ولې د پالیسۍ او پلان لمرستیال انجینر محمد یاسین هلال سره شریک کړل. هغه ویل چې دوی هم د منی چې په کابل ښار کې نظر د خلکو ګڼې ګوڼې ته څلوېښت تشنبونه کم دي، خو ښار ولې د تشنبونو د جوړولو لپاره ځمکه نه لري. نوموړی به دا هم راته ووایي چې دوی په کومو سیمو کې تشنبونه جوړ کړي دي.
څلوېښت تشنبونه عامه تشنبونه په ښار کې شته، په دې مونږ پوهېږو چې دا کافي نه ده، اما داسې نه ده چې هېڅ نشته. مثال په ډول تاسو ته وایم چې دغه د افغانانو کې ته ورسئ، یو د افغانانو کې یو امید ده چې هم زنانه بخش لري او مردانه، یو په فروشګاه کې ده، بل په سینمای پامیر کې ده، بل په منډۍ کې ده، بل په پخته فروشي کې ده، د مزنګ کې ده، سره شمالي کې ده، میرویس میدان کې ده. یعنی د څلوېښت یعنی شاوخوا تشنبونه چې هم زنانه بخش پکې شته او هم مردانه، خو مونږ ته دا هم کافي نه ده. د نفوس په اندازه مونږ ته پلان لاندې لرو. متاسفانه مشکل داسې ده چې په مرکزي ساحه کې او مزدحمه ساحه کې د شخصي مزیک شته او دولتي مزیک نشته چې مونږ دغه فسیلیټي او دغه سهولتونه او خلکو ته د تشنابو له خاطره فراهم کو. او د استملاک مشکل مونږ دا لرو چې په مرکزي ساحه کې داسې دولتي ځمکه نه لرو چې دغه پروګرامونه تطبیق کړو. خو بیا هم مونږ دا مطالعه لاندې دي چې دغه مزیک دولتي مزیک خصوصا په مرکزي ساحه کې پیدا کو، دغه تشنابونه زیاته کو. یعنی اضافه از شل نو زیار مونږ کولای شو د ظرفیت لروش ده زیاتک. اما متاسفانه خار تو ماینس که چالت ضرورت ده که مونگ ده تشناب خار به هر که جور کو چالت دولتی مزک لرو ده خیص گرت نکی. اصلا ده تشناب ده مزدهم و ساعت ده پاره ده مزک مشکل لرو مونگ ده تعداد پکل هم که مشکل لرو مونگ هر سونه چه وغارو ده انشالله بوده دوم رسته بده چه ده دیر اولویت لری او دیر شروالیت ده اولویت پلان کشتا چه باید جور سی.
ده پامان اوزدون که ابراهیم خیل ویزنی کسان سره لدی چه تشنابونه ورته نجده هم وی نورزی داس زای کی رفیعت کوي چې لوی لاروی
کاستینګره کازونه بیاد بیاد ډیر مافس په لګنده واز کال د کینې سارا غشته خوشحال خان تر تشوی مکمل به نظافت دي کمپنی بازار شه ټول داس به نظافت ډیر به نظم داره د چرسان د سیم کی چې پروته ده پولر دی. خو بالکل توجه نکي خدا صحیح خلک هم توجه نکي ولا داس یو د ابرو دیزه سره مې ده چې په پجنم باډی ګارتون سره تا ګرځي دی. اگر زمينه د مرخانه یې سکه دلته کې نه ما کیدم تا چوکوي
د خلکو پاینا یو خو امه تشنبونه کم دي، بل دالک چې فال هم وي دومره چټل وي چې د انسان زنده وړي لا غنه کار وخلي. د پغمان اوسیدونکو امام الدین وایي په ځینو ځایونو کې بیا له نورې ناپاکۍ سره په دیوالونو لیکل هم شوي وي.
کوم اوبه چې دی په دغه غولي باندې ورچي د خپل کوم چې دغه محافظین یا مسولین دي نور داسې نه دي شوي چې دوی مثلا غوی تل داسې پودرز که کار باید ورته وخستل شي استفاده وشي هغه پاک پرې مینځل شي، ځکه چې که هغه پاک پرې نه مینځل شي هلته مچان راځي، هغه د انسان لپاره مضر دي. یو مشکل دغه داسې کوم شی نه ده چې د انسان په اراده کې اوسېږي. مثلا دلته څه مشکل څوک نه لري، خو چې اسګاه دوه اسګاهغې خو لاړی هسه هغه شو څه مشکل ورته پیدا کېږي. نو دا چې مشکل ورته پیدا شي دای مجبور ده چې خپل مشکل رافا کی دیغه په خاطر باندې په بازار کې دغه شی ضرور دی په شرط دی چې د نظافت په نظر کې وساتل شي اکثر خلک دی جوړ کی فقط دغه منافع ته خوشاله وي چې ګټه ته واخلي خود دی باندې به څه مصرف نه کوي مثلا د شهر نو په پارک مالی دی لیدي چې ورشه د وسم چې ګوري وځه ډیره خرابه ده بل د من په خلکو کې یو بې نزاکتی شته په دیوالو باندې هغه څه لیکلي دي د دروازو د تشنه باندې هغه څه لیکلي دي چې عقل د انسان به خوتلی دا شای باید دغه عوام خلق مراد کی او دوی دغه نظافت دغه څوک شته د چختن دي د نظافت مراد کی د وړې رخه خبره د شای دوشمشری زیارت سره دی خو بیا هم نسبتا خېدی بد نه دی عمره کوم قسم سره چې زویم چې لازم ده چې مثلا د دوی نظافت په نظر کې وساتل شي هغه سینه دی ځکه چې دوی باید هر ورځ کنه یو ورځ باید خو د اقل پودر اس کاله داسې باز شي چې استفاده وکړي چې دا د غولای پاک شي خې منظم وساتي پاکي کې چې دته مچان را داخل نشي که مچان داخلي یا مچان په هر څه باندې کینی هغه د انسان په خلو باندې کینی په پوزه کینی په وجود باندې کینی دا مرزونه انسان ته پیدا کوي نو نظافت ډیره ضروری خبره
په خار او بازار کې عامه تشنبونه د عام خلکو د ضرورت د رفع کولو لپاره وي. که چیرې د هغو وسایل خراب شي، د پاکۍ خیال یې ونه ساتل شي، نو زیان یې بیرته همدې عام خلکو ته رسیږي. انجینر هلال یو ځل بیا
په ښاروالۍ کې د خلکو همکاري ډېر مهمه ده، هم د تشناب د ساتلو چې استفاده کوي، هم د تنظیف د ښار، خصوصا په تشناب خو ډېر باید همکار اوسي چې خلک زی هلته استفاده کوي. نه پوهېږم چې څنګه تاسو توضیح درکړم چې د کاغذ نه استفاده نه کوي خلک، هغه بند کېږي او بیا مجبوره چې دغه پایپونه بیرته له سره جوړ سي. او دا تجربې موږ ډېر لرو چې دا مشکل پېښېږي خلکو، خصوصا د صفایي په وخت کې خود هلته پرسونل شته چې دا کار کوي، دا چې خلک موږ سره همکار اوسېږي او درست استفاده وکړي د تشنابونه هېڅ مشکل نشته.
اوس تمسی ټوټه ورو په تمسی ټوټه کې د کسانو پاک له خبرې شوې چې روژه ماتي ته څو ډوله خواړه برابروي بیا ورنه پاتې شي. په دې ډول هم د کورنۍ اقتصاد ته تاوان رسوي او هم اسراف کوي.
خزی څه شوې؟
دغه دی دلته یم.
واخ دا سودا واخ لرنه
ستړی مسې ورور.
وای خورې وبخه، تا ته خو هیڅ فکر نو ستړی مشي.
زه پوه شوم چې ډېر ستړی سوې، سودا دې هم ډېره راخیستې ده.
دا بامیه دادیم تور بنجان دم رومي و سړی یا و دا روژه ګوره دادی تا سودا ګوره دیدی نه زه چی شی پخه کوم.
ولی و خزی خو سودا ده بنجان رومي تور بنجان بامیه راوړی می دي نور چی راوړم.
دغه دوه شی زه پخه کوم.
نو نور څه شی پخې خو بس ته کنه هغه غوخه می پرون راوړی تا وی هغه پاتې ده.
و سړی دوته می چې لګندنه راوړی چې پیرکی کوم.
و خزی څه ضرورت ده کاش کې خو خوړلې شي به خور او رس پاتې په درسرخان باندې.
دا درسرخان چې سپیره دې مې نه خوکیږي.
و خوري زه دې دغه خزی سره څه وکم.
مام وسته نیول دي چې ودا چی شوای
و خوري وس خروجه ده یو درې څلو رقم خوراک نه یو دوه رقم میوه نه درې څلو رقم دغه فیرنی او دغه بلاو بتر نه نو روجه سړی نیوای سي.
نو ته په روجه کې دا دوم لشم خوړلای سي؟
نه خوړای خو نه سم
غورځوي خو شي کنه.
نو څه ضرورت دي چې دوم را پخوي؟
لاس را کوم پوخه او کاش کې وي خوري.
الا چې ته وخت یې دوه رقم خوړ زپن خوړی کیش
هم دغه پخه کا به چې روژه ماته شو به وزه تا ته چې څومره دی خوړه
په دې نه سو چې روژه سو وسنه لسه کم خوړه په دسترخوان تیار کا. دا خو هم ګناه لري ام اسراف دې چې کوي.
تر دې یو کا دغه شان مې چې راوړم دا پخه کا ما خام کو به دا فیصله وکړو خوري چې څومره خوړه شو څومره پات شو به دې چې روژه ماته کړه به دې چې هر شي ته زړه کې دوه ماته وایي درته راوړو
بیا به زه پوغو ما خام کې پخوم.
زه په یګه مچ ته نه غواړي نه خوري خوراکي نه را باندې را غواړي هغه دې غو خشته دې یو سلاته ملاته به ورسره وکړو بس بیا به ماښام کې خبرې کړو.
ښه صحیح ده سړی زه به د تاسې دواړو خبره ومنم اوس لاشه لږ مستې راوړه چې مستې خلاصې دي.
ښه دا دی لاړم
وس وروره مستې هم ورته راوړه.
غر غرود شور نادی خبر بسرولم بود غر غرود شور نادی خبر دا چوک چی جنگ غوڑید جنگل زور نادی خبر بسرولم بود غر غرود شور نادی خبر
خبر رسولم بو بچی لاد گدر گرو رکھے یادوی سما بچی لاد گدر گرو رکھے یادوی کوئی پگدر لگے دلی اور دی خبر سوچ جنگ واڑی جنگل سور ندی خبر سولم بو دگر کرو سور ندی خبر سولم بو کور دورا نو برمان لی ونی سماد کور دورا نو برمان لی ونی اخبر لرمان